ወገቶ
اردن کو خبرونه مو لمشال دی وردل په دې مای کې ساسه لپاره مشالونه اونې ز خبرونه هم لرو خو لمړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وښه
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنې د دغه هیواد اولس ته سخت زیان اړولې دی. نو ځکه د سلور اړخیزه کمیټې په درېیم غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل دپاره د روډ میپ منظور هم ورکړې شوه. اداري مخکلي کې چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قوال افغانستان اوزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان اوزي او نه دا ممکن ده چې د طالبانو نومونه له تور فهرسته اوستی شي او تر سوچ دا نوی شوی نو طالبان هم د مذاکراتو میسته ناراضي. نو ځکه داسې حال کې پوخ امن او کلاره راوستل یو ګران عمل دی. البته پکار دا چې د مذاکراتو سره سره شاه په شاه مذاکراتي عمل هم جاری وساتل شي او باید د سلور اړخیزه کمیټې د راتلونکو غونډې نه مخکې په دې عمل وشي. که داسې نه وي نو مذاکراتي عمل باید تشې خبرې پاتې شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چاودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د چاره سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سی په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تن مړه او 15 دیرش جوبل شو او د حملې ذمہواری کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداري وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده، ځکه چې د سره وسلوال خای دوی کله او کمزه او غوړي خپل اهداف پنهه کولی شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سن شي کېدی. اداري اخر کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه ازی چې د حملونه باندې یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزورې کولې. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو د پاره ضروری ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول تر سره کړي، خپل سترګي او غوګونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانه په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډیر ملګری وي چې ورته اسانه برابر وي او دوی منزل تر رسوي. نو پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایي وشي او د لړکی پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دی. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام را ګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلوال ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلوال ډلې خپل ځان ته اړولې شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالدار وسلوال ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړې دی. ادارې مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالر ریویستی شوې دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکو ټرکونو نه هم داخلك ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورس پورس اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهي سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوال ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم گاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورې دودي او امکان دې داخلک پاکستان ترا ووړي. نو ځکه د بانکی مون خبره لپامه وستل نه دی پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکی چمتو سیدل پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو د کونکو او د هغو د میندو او پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د یوریشا ریویو جنرال ویبپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راخستی. د دواړو مقالو غټې برخې له هرومبه چاورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنورۍ د 6 نیټې د وسلوال برید لامله د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دغو سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې یوې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري یې قبوله کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي اداو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 20,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 55 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد د روغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخترا شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 کال د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د اتوار پر ورځ له امریکا سره د امنیتي تړون د عملي کولو د ګډ کمیشن له لومړۍ غونډې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون د عملی کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لوري درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتی تړون عملی کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کیمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزي وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالی ملاتړ تر 2000 کال دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې عمره منابع و کمک صورت نیسی سه د افغانستان ملی امنیتی پوځونه په دې باندې وتوانیږي سه وکولای سي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناتو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو ترڅنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وی چې د افغانستان ځینې ګوندي هیوادونه بل امریکا سره امنیتی تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غنی دا ډول اندېښنې بی ځای وبللې.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پوره
مشال اړیو ته غوږیستې. لږه شېبه کې دته مشالونه خبرونه هم دراورو، خو زو سوات ته د خیبر پښتونخوا د نرسانو اتحادیه ینګ نرسز اسوسیشن وایي په نورو صوبو کې خزینه او نارینه نرسانو ته یو مره نوکری ورکول کیږي، خو په دې صوبه کې د نرسانو چوکۍ له دې وجې خالی پاتې شي چې خزینه نرسانې نه وي او نارینه نرسان پرې حکومت نه برتي کوي. یاد اسوسیشن په سواد کې د یوې خبري غونډې د لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. پاره نور تفصیل د سواد نه زموږ همکار نیاز احمد خان راکوي.
سواد پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسیشن غړو خبري غونډې ته وویل چې حکومت د نارینه صحت کاروندانو سره په سوکو کې زیاتې کوي او په ځای د دې چې په هسپتالونو کې د صحت کاروندان پوره پوره ولګوي، ولې د ښځو نشوالي باوجود سړي نرس په روغتونونو کې نه برتي کوي. په دا اړه د ضلع سواد مشر وقار خان وویل
په اخبار کې ټوټل خالی اسامین شوي نو 1083 شایع شوي. په دې کې 299 میل نرسز اغستې دي او 567 فیمیل اغستې دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پریښودې دي. مونږه خو مطالبه را دي په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراکي. لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه، په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته، نو 50% دي دغه کې 50% بګي دي میل اخلي، 50% دي بګي فیمیل.
د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسیشن مرکزی مشر ارشد خان په دغه مقاضیات کړه چې هر کال په زرګونو نارینه نرس روزنه اخلي او په شخصي روغتونو کې څوکۍ کوي، ولې حکومت دوی طرف ته پاملرنه نه کوي. دوی ویل چې ملکن ډیویژن کې د ریواج او کلتور لوجه سړی نرس زیات دي.
خاطر سوار ډیسټریکټ سوار ترې جاتی بیا دویم نمبر په شنګله کې دي، په اپر دیر کې دي، په لوور دیر کې دي، ابو نیر کې دي، زیاتر جو املکن کې لګ دي. په زون 3 نه لکه تقریبا مین نرسز دي. او تاسو ته خبر ده چې دا شوبه چې دا صرف نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده. چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا ته لاړ شئ، انټرنیشنل دغه تر بار ملک یا سین ته لاړ شئ، نو خب پوره مین نرسز به تاسو ته ملاړ شي او هر شوبه ته چلاړ شئ. نو وسنی وس تقریبا په 21 تاریخ باندې کم چې لیست لګېدل دا کم برتیان کې شي دی اډهاک په کانټریکټ په بیس باندې، نو په هغه کې ټوټلی لکه سب بوکس پکې شوی دي، سب کې دیس شي چار ډیر زیات دغه دی جونیئر دی.
د اسوسیشن یو بل غړي سجاد ویل چې د بده مرغه په روغتونونو کې هغه تنان کار کوي کوم چې د نرس شوبې سره تعلق هم نه لري. دوی ویل
زمونږ د میل په ځای باندې ډیسپینسر وز ډیسپینسر دی، نو ډیسپینسر په تاسو غوري په دې سیدو هسپتال کې هغه سیچل پی هغه زی انډیشن هغه لګي مریضان هغه غوري ډاکټر په دې هغه کینی په بی سی آر ای سی کې دا غتار درې کې په سٹور کې چې کوم دې تاسو سره میډیسن نه دی د بهر نه صحیح هغه سٹور کې هغه کی مینټیننس کې تاسو ډیسپینسر وي وز هیل ټیکنیشن نو پای کې هیل ټیکنیشن دی دوا کاله نو چا وو کې هغه د نیم ویډیس په سن صاحب ټیکنیشن دز یو سیس ته وي چې پای کې مطلب ایرر دی او ایرر ریموو کی دا دا کار نه چې دې انډیشن ولګي.
ینګ نرس اسوسیشن په دغه مقاضیه تکړه کچری خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره په سوکو کې زیاتې او پرخ ختم نکړو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي او د دې ترڅنګ ستر عدالت کې به دغه ټولي برتیانه چیلنج کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوښته اوریدونکو او سمو لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه مشالونه اوریدونکو. مشالونه زموږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار پاړاوري. د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر پاړه معلومات درکو. د خبرونه شاهین بنیري وړاندې کوي.
مشالونه ستړي مشاوریدونکو کوشاین بنیرے ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجی صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې و. عبدالاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبدالاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدالاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې کډین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. نو اخی سره د ځخان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو بلکې د اوی په وخت کې کوم زاد های سکول نه شروع شوه پدې کې د بی ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې او به ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت په تیا خان دی دیو په خپل سکول کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کړي نو د عبدالاکبر خان اکبر لیکلې او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې د کوم مطلب اډمبه دا ډرامه و چې دا دوی پښتو د پاره لیکلې وه او هغه سټیج کړي وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې وی دي د دې ډرامې وکړل سټیج کې دي. نو باقاعده پښتنو باندې چې بیا کوم ناس نه وي به ورته جوړول مختلف لکه مطلب دې د شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کول شو دا نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي. دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولې دی. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کال لپاره خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو نو په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نور البصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته، بیا ترکمنستان ته روس ته لاړ، او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا، او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی، د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت و، د ټکر چې کوم واقعیت شوی و، د قصه خوانی کوم واقعیت شوی ده، د بابړې کوم واقعیت شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستل شوی، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپل ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو، ترجمه هم کړی ده. عبدالاکبر خان وطن تستون شو، د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ، او سوسوزله د خپل قامی مبارزې لکبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي،
عدم تشدد په دې لغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شوی،
کله باچا خان لکه هندوستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو هغوی سره شو کو هغوی سره د هغې په دغه باندې یو ځای شو نو چې دلته چې بیا دی ټول دا چې کوم ملګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډېره مایند کړې وه او دوی وایي چې لکه مطلب دا خو زمونږ د هر څه دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې مونږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پېژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله نو ځکه په دې باندې دوی سره مختلف ملګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بېل شو او خپل یو دغه بېل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدله او لکه اغي هغه وخت ته کې نو ستې کې وو غالو دې باندې نو کړې او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لکه مدمخ کې مسنوي او دا ترجمه کړو فل دې یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع راته هغه وخت ناچاپ بیا اوس لسته یې زیچاپ کو د برسغیر پاکو هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.